د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري اکرام مسکنیار مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي تر خبرونو ورسته په خوست کې د لسکونو کسانو لوژلو تاسو خبرو خبرونه صفی الله ستنک ځای اوروي
سلام د خبرونو سرټکی د ناروی مرکز وسلوته نګیدې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو دورزنی غونډه پاتورس د ویل کیږي د دې غونډې هدف د سولې خبرې وي د غزنی ښار په ځبندې لس کیلومتره کې 14 نه ملکیان وژل دي او په چین کې د کشتۍ د روبېدو دی په کې تلفات شمیر 301 در شو کسانو ته ورسید پوره خبرونه د ناروی مرکز وسلوته نګیدې طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو دوه ورځې نه غونډه پاته ورسیده د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فردی اندرسن ویل چې دا غونډه د جمعې په ورځ ختمه شوه په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا الکترلګه 15 میرمنو د شکرې بارګزه او فوزي کوفي په ګډون برخه اخیستې و اسوسییټډ پریس اژانس خاط سرګندوی چې یو شمیر نورو افغانانو چې د افغانستان له دولت سره کار نه کوي هم په دې غونډه کې ګډون کړي و د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جکپوري چارواکي شیر محمد عباسستاني او محمد زاهد احمد زاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې و د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه وکړه او په یوه اعلامیه کې ویل کوم کسانو چې په دې غونډه کې اشتراک کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي خو د افغان حکومت په اعلامیه کې چې 13 ورځې پاره شوه د خبره شوې چې په هر ځای او هر وخت کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي هغه د ستایل دي د غزنی ښار په ځبندې لس کیلومتر کې 14 نه ملکیان وژل دي د غزنی مرستيال والی محمد علي حمدي ازادي رادیو ته ویل دا 14 13 ورځې ماسپخین د نوغې په سیمه کې رامنځته شوې
یک مافل عارفی بود در سایه به نام نوغای است
په نوغې کې واده و او لبه د مرغه د ورتراغلو ملمنو موټر د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوی مېن خطلای دی په سر کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه وو خود څو تنو چې روغتیاي حالت یې نازک روختون ته په لار ساخه تلیده دا محل ټول نه تنه وژل شوی او شل نور شو بل دي
غزنی مرستيال والی زیاته کړه دا مین طالبانو ځای پر ځای کړی او په سیمه کې دوه نور مینونه همي هي چې تر اوسه نه دي شند شوی ویل کیږي په شلو ټپیانو کې د ځینو روغتیاي حالت نازک دي افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې شپږ نوي تنه وسلوال مخالفین وژل شوي د کورنۍ چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دا کسان د افغان ګډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په تخار کندوز بدخشان جوزجان اروزګان غزنی پکتیا پکتیکا خوست کندهار او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او یو شپته نورې ټپیان دي په یو بل خبر کې وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې د ماين په 14 کې دوه کسان ژوبل شوي د کابل امنی قومندانې ویاند عبد الله کریمی نن سهار ازادي رادیو ته ویل د بګرامي ولسوالۍ په اړوند سید جمال الدین خارګوټي کې د پیښه تیر شپه هغه وخت شوې چې د ملي اردو یو افسر خپل کور ته روانو ښاغلی کریمی وایي که څه هم ټپیان روغتون ته وړل شوي خو وضعیت یې نازک دی او د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ څلور ورځې نه لوبه د سکاټلند په نیویلیم فیلډ کې د جمعې پر ورځ مساوي شوه دغه لوبه چې د جون په دوهمه پیل شوې وه په کې سکاټلند په لومړی بیټینګ کې 203 درش منډې جوړې کړې د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو 115 درش منډې وکړې خو د دوهم ځلې بیټینګ ته د باران له امله نوبت ونه رسید او لوبسارانو تیر ورځ چې د دې مسابقې څلورمه ورځ وه لوبه مساوي اعلان کړه په دې سره افغانستان او سکاټلند یو یو امتیاز واخیست او تمه ده د افغانستان بل څلور ورځې نه لوبه په اگست میاشت کې له پاپوا نیوګینیا سره وشي د لویو وچو د لوبو ګټونکو ټیم بل د 2013 کال وروسته د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړې او دا هم په کابل کې د شاهزاده سره د معلوماتو لمخې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغاني یو بیان یو امریکایي ډالر شپېته افغاني یو یورو شپږ شپېته افغاني او شپېته پوله یو انګلیسي پاوند نوي افغاني نوي پوله د اماراتو یو درهم شپږ افغاني شل پوله زر ایراني تومان اوله افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې 590 افغاني بیا هم خرغلی په چین کې د کشتۍ د ډوبېدو دی وی پی خې د تلفاتو شمیر 301 در شو کسانو ته ورسید د انګسي په سند کې د دې ډوبې شوې کشتۍ د قربانیانو کورنۍ وایي چې لا هم زیاتې پښتنې موجود دي چې د کشتۍ د سفر اجازه ترلاسه کړي وا کنه ځکه چې د سفر په اړه مخکې خبرداري موجود وو دا په چین کې په تیرو 13 سیزو کې د کشتۍ د ډوبېدو تر ټولو خنړی پی خد چې سلګونه کسان پکې وژل شوې دي دا کشتۍ څلور ورځې مخکې ډوبه شوې و چې اکثره سورلې زاړه کسان او یوازې څوارلس کسان تر اوسه پورې ژغورل شوې دي د پیسو نړیوال صندوق IMF چارواکي وایي عراق ته 833 میلیونه ډالر ورکوي څو د نفتو د بیې لټېدو او د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د تاوانونو بار اوچت کړی شي. د IMF چارواکي تېره اونۍ سلا شوي چې عراقي چارواکو ته دا بیا ادا کېدونکې پیسې ورکړي چې کېدای شي په جولای میاشت کې د تسلیمېدو تاییدي منظوره شي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل بیان کې لیکلي چې په عراق کې د جګړو دوام دغه هیواد مالي سرچینې کمزورې کړي او یو ناورین یې رامنځته کړی دی. د IMF په وینا عراق تېر کال د جګړو په خاطر له اقتصادي پلوه 2.1% ښکته شوی اقتصادي پرمختګ لري او روان کال هم اغیزې لیدل کیږي. د ترکیه چارواکي وایي د کردانو په یو سیاسي ګوند کې د رایې اخیستو په یو لاریون کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي. د ترکیې په جنوبي ښار دیار باخر کې د کردستان د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا یک شنبه ترسره کیږي. د ترکیې د ترکیې د کرنې وزیر مهدي اکر وویل په دې چاودنه کې لسلو زیات کسانو ډیرې سخت ټپیان شوي دي. مشر رجب طیب اردوغان وویل دا حمله هغو کسانو کړي چې غواړي د انتخاباتو په درشل کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. او د جرمني په پلازمینه برلین کې نن د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس تیمونه د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ پایلوبه کوي. بارسلونا او یوونتوس دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د تیمونو له منځه سر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونیخ له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لار پرانیستې ده. د یوونتوس نامتو ګول کیپر جان لوبیچی بوفون خبرونه ته وویل بارسلونا خطرناک ټیم دی خو یوونتوس هم د بریا زیات چانس لري. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د ګټلو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولېږي خو تمه ده چې د ټلویزیونونو لارې به میلیونونه کسان وګوري. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې په خوست کې د چارواکو په وینا تر ډیر شو ډیر کسان وشل شوی
بده کې هم مساله مخالفین لمزتلې دي او کې دې شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوی وسی.
د خوست ترڅنګ د پکتیا چارواکي د پرسونل د کمبود خبره کوي.
یو شمیر پولیسوالیو کې دی یو کم اندازه په ولایت کې دی چې تعداد تقریبا 15 شپږ دی تر رسي.
بلور ته پانتون څخه یو شمیر فارغ په پکتیا کې شکایت لري چې کار څوک نه ورکوي. دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. د کونړ چارواکي د شاخه کارکونکو ماشومانو د شمیر د کمیدو خبر ورکوي.
په 1993 کال اخر کې موږ سروي وکړله دغه شمیره 280 تر کته شوی و.
خو په کونړ کې لا هم دغه ستونزه جدید او په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري او په دې خبرونه کې نن د اروپا د لیگ اتل ولیده د راپورونو لمخې د خوست پالې شیر ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوی دي چې د چارواکو په وینا په تلفاتو کې ملکیان هم شامل دي. ویل کېږي د خبرې تیر ورځ غرمه شاوخوا یو بجه د علي شیر ولسوالۍ د بټي تانې په سرحدي سیمه کې د امین کوچې پونم د طالبانو د ویډلې د مشر د جنازې پر مهال شوې ده. نجيب الله خیر له نور تفصيل سره.
د جمعې په ورځ د غرمې وروسته د تریزې عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تانې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا 4 کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل چې یو شمېر وسوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تانې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکړي چې دوی باندې بې پیلوټ امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي په دې برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو احتمال رد نه کړ.
د بټۍ تانې سره نږدې په 1.5 کیلومتر کې بي پيلوټه تیارې بمبار کړې دي. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان لمنځه تللي دي. باید نظامی کسان یې بولي چې سلاګانې ورسره وي په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. بده کې هم مساله مخالفین لمنځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وي. کوم هدا پورې چې ما ته نظامی قواو دغه محل نه معلومات راکړي دي هغه 4 کسان خودلې دي. 4 کسان مخالفین مساله په لمنځه تللی دي.
بلخوا د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجي رمضان کوچی وایي چې په ډرون برید کې 14 کسان وژل شوي چې ټول ملکی وګړي دي. د زیاته کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګیری مړو. کله چې دوی خاورو ته وسپارو نو ډرون په دوو موټرو برید وکړ چې ټول 14 ملکی کسان پکې ووژل شول. بلخوا طالب وین زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په استول شوی تلیفونی پیغام کې ویلي چې د خوست د بټۍ تاڼې په سیمه کې په شوی ډرون برید کې تر شلو ډیر ملکی کوچیان وژل شوي او په دې ځای کې د دوی ملګري موجود نه ول. یاد دی چې بټۍ تاڼه د خوست ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا 30 کیلومتره لري. د ترزیو د ولسوالۍ اړوند یو ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز په ولایت کې د وروستیو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی شکایت لري چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چارواکي تورنوي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې څه باندې یو میاشت کېږي له خپلو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې بېوزلو او خوارانو ته مرستې نه دي رسېدلې او ټولې مرستې شتمنو خلکو ته ویشل شوي دي. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاکو پاکو اوبو نشتون، د خیمو نشتون، د سم چاپېریال نشتون سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه ماشومان په موسمي ناروغیو باندې اخته شوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې په لومړي قدم کې باید د دوی لپاره د څښاکو صحي اوبه او د کوچنیانو لپاره د درملنې زمینه برابره کړي.
دا کومک سره غي دا کومک هغه پولداران خلکو ته ورکول سمون ته هیڅ کومک نه راغل. مونږ خور غریب اندل ته پراته است مونږ ته نه چا کومک راکړل نه بل هغه پولداران سړي هغه بایان سړي هغه دا کومک ورست مونږ اندغه ته خور کې کاندولو کې دلته خور دوړ کې پراته است نو کومک دل نه کومک مونږ ته چاره کړل. ما شومان هم ټول مریضان سوي د پینده خور کې کومک نسته مونږ ریته جای خو جای پیدا کو
و مونږ انده که خاورو که دوره که هغه که پراته سو کو مکونه سرازی ټول هغه ته بیان ته بیان لاسو کې ولي کې مونږ غریبانان پختنه هیڅ څوک نه کوي کړه ته پراته استو ما شومان ټول مریضان نه دوايي سره نه خسته نه بس چې نه ستدي.
په عین وخت کې د کندز د کډوال او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په یو شمیر کورنۍ باندې مرستي ویشل شوی او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
روزی 18 تا فامیل اومده بود در رویز احتمال است پوکس بس می سروی میشه سروی بعد واقعیت را نشان میده.
تر وسه پوره چه باندې اتل زره کورونی له مخ سره ثبت شوی دی. سروی هم جریان لري چې موږ مستحق کورونی ښکارا کړو او تر وسه پوره چه باندې اتل زره کورونی سروی شوی چې له دې ډلې څخه چه باندې 3000 کورونی به وزل شمیرل شوی دی. همدارنګه چه باندې 2000 کورونی باندې کومکونه توزیع شوی دی او لا هم دی ویشلو لړۍ جریان لري. می زیاته کړه چې لاړوند ادارو سره خبرې کړي سو د دغه بې ځای شو کورونو لپاره لمړنۍ اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونه ده چې په کندز کې د جګړې لکبله په زرګونه کورونی د امام صاحب، علی آباد، قلعه زال، چهاردرې ولسوالیو همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند ګلټېپې سیمې څخه بې ځای شوي او دا مهال د نوموړي ولایت ښار په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې د ملي شورا مخته مظاهره روانه ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان صدران د مظاهرې لځای په ټلیفون را سره دی. صدران صاحب، دغه کسان د څه لپاره راغونډ شوي دي؟ د مظاهرې علت څه دی؟
بله شیبر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. لکه چې تاسو ویلې، دا مظاهره نن د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو او د هغه ولسوالۍ هغه اوسیدونکو چې په کابل کې دوی محصلین دي، روڼان دي، او همدارنګه څو سپین ږیري دي، هغه ولسوالۍ څخه راغلي دي. دوی د افغانستان د ملي شورا مخې ته راټول شوي دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي، د افغانستان د ملي شورا له استازو غوښتنه کوي چې د شینډن ولسوالۍ په ولایت باندې بدله کړي. دوی د جمهور رئیس د هغه پرېکړې خلاف راوتلي دي چې جمهور رئیس هرات ته په خپل سفر کې درلودله چې د شیندن ولسوالۍ به په څو نورو ولسوالۍ واحدونو باندې ویشي تر څو مشکلات حل شي. دوی وایي په د شیندن د لویې ولسوالۍ په نورو ولسوالۍ باندې ویشل دا ستونزه د دوی نه حلوي، بلکې دا پرېکړه چې جمهور رئیس کړې ده د دې ولسوالۍ امنیت خرابوي، د قومونو ترمنځ ستونزې پیدا کوي، او د دې لویې ولسوالۍ هغه چې څومره مساحت دی هغه د ستونزو سره مخامخ کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولسوالۍ باید ولایت باندې بدله شي او بالاخره بیا نورې ولسوالۍ ولري تر څو امنیت یې ټینګ شي، همدارنګه د خلکو ترمنځ هغه اتفاق خراب نه شي او بالاخره په دې سیمه کې یو ښه ولایت ولري. د دوی غوښتنه دا ده چې ملي شورا له غړو څخه چې باید جمهور رئیس ته دا پیشنهاد وړاندې کړي، چې دا د ملي شورا یو وظیفه ده. د دې ملي شورا په استازیتوب باندې نادر خان کتوازی همدا اوس دوی ته راغی، د دوی غوښتنې یې واورېدې، ورته وویل چې د ملي شورا په ایجنډا کې به دا موضوع شریکوي او بحث به پرې کوي. واقعا شیندن یوه لویه ولسوالۍ ده، هغه ومنله او نفوس یې ډېر دی، او وی ویل چې د ولایت مساحت به چې باید په ولایت باندې بدله شي. نو د دوی غوښتنه دغه وه.
د دې مظاهره کوونکو شمېر تقریبا څومره دی؟
دوی شمیر لسګونو کسانو ته رسیږي، شاوخوا 2500 داسې کسان راټول شوي دي چې ډېر یې په کابل کې د شیندن د ولسوالۍ محصلین دي. یو شمیر استازي د شیندن له ولسوالۍ څخه راغلي دي، په دوی کې ځینې قومي مشران او سپین ږیري هم دي چې د دوی ټولو غوښتنه همدغه ده چې شیندن باید په ولسوالۍ په ولایت باندې بدل شي، او جمهور رئیس هغه پرېکړه چې هرات په سفر کې درلودله هغه دوی مرض چې دی هغه نه شي دوا کولی، د دوی امنیت نه شي ښه کولی، او غوښتنه یې دا ده چې دا باید ولایت باندې بدله شي. او دوی وایي چې دا زموږ حق دی، موږ په دې برخه کې امتیاز نه غواړو، بلکې حکومت باید موږ ته خپل حق راکړي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی چې له دوی سره ژمنه وکړه چې په ولسی جرګې کې به دا مسله مطرح کړي، له هغه وروسته مظاهره شته او کنه مظاهره بیرته خبره شوه؟
نه، مظاهره کوونکو همدا اوس په تلو دي. د ولسی جرګې درې پرېکړې څخه خوښي څرګنده کړه چې دوی ته استازی راولېږو، دوی هغه غوښتنې واورېدې او بالاخره ورسره ژمنه وشوه چې په ولسی جرګه کې به په دې موضوع باندې بحث کوي. او د نادر خان کټوازی له دوی څخه وغوښتل چې دوه درې استازي له دوی سره لاړ شي او مخامخ په ولسی جرګه کې دا موضوع د نورو وکیلانو سره هم مطرح کړي او مخامخ خبرې وکړي. نو دوی همدا اوس په دې لګیا دي چې څو استازي وټاکي او بالاخره مشران یا ځوانان ولسی جرګې ته لاړ شي، د دوی سره خبرې وکړي، که چیرې د پارلمان وکیلان نور څه سوالونه لري یا د دوی غوښتنې غواړي مخامخ واوري. البته دوی یو پرېکړه لیک هم درلودو چې دا هم دوی ولسی جرګې ته وسپارو، نو په راتلونکي کې به معلومېږي چې دوی په دې باره کې څه پرېکړې کوي، دوی بحث لري او که نه، او بالاخره حکومت د دوی غوښتنې ته کوم ځواب وایي. تر اوسه پورې حکومت ژمنه کړې وه جمهور رئیس اشرف غني د کمپاین په وختونو کې هر وخت چې دی هرات ته تللی وو د شیندن ولسوالۍ په ولایت باندې بدلوي. دا خلک وایي چې عقلاً حکومت باید، جمهور رئیس باید دا ژمنه عملي کړي، څنګه دوی سره ژمنه شوې ده. نو راتلونکی به د دې پوښتنې ځواب وایي.
یوسف خان ستران، مننه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په فراه کې وشزه تور پوری کوي چې د پرچمن ولسوالۍ د کورنۍ غړي وشلې دي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
بی بی عائشه چې د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې ده، اوس د فراه په ښار کې په ډېره بد حالت کې ژوند کوي. هغه وایي د کورنۍ درې غړي چې زوی، میړه او د میړه ورور پکې شامل و، د پرچمن د ولسوال لخوا په ناحقه وژل شوي، او دوه کانون هم دوی د ولسوال په شخصي زندان کې تیر کړی دی. لوی ورور یې د لښت لاندې وواژه، وروسته یې د شپې لخوا زما میړه او د میړه ورور هم د کوره وایستل او په ډېر بېرحمۍ سره یې ووژل. د دغو کسانو درې څلور پېژندل شوي د ولسوال کسان دي. بی بی عائشه چې د ښار په یو کنډواله کې ژوند کوي، اوس د عدالت غوښتنه لري. هغه وایي که د کورنۍ قاتلین یې محاکمه نه شي او ورسره عدالت ونه شي، نو ځان به هم ووژني. زه اوس څوک نه لرم، اولاد نه لرم، او دا صغیران څه وکړم او څنګه یې سنبال کړم؟ د ژوند اوس په تنګ راغلی یم او نور ژوند نه غواړم. که زما د حق څخه پوښتنه کېږي ښه ده، که نه نو موږ هم ځانونه وژنو او سوځو یې. له بلې خوا بیا د فراه ولایت د پرچمن ولسوال محمد داود مبارز دغه کورنۍ دولت په وسوال مخالفان اړوند بولي. ولسوال وایي چې دغه کورنۍ غړي دولت وسوال مخالفان و چې د وخت ولسوال سلیم مبارز دوه کاله مخکې وژلی و، او وروسته د دوی سره په جګړه کې دوی هم ووژل شوه. دا کورنۍ غړو د هغه وخت ولسوال وژلی او بیا موږ ورباندې عملیات ترسره کړی چې په عملیاتو کې ووژل شوه، ځکه چې دوی طالبان دي. موږ هر ورځ په ولسوالۍ کې طالبانو سره جګړه کوو او که د دې په اړه زموږ څخه پوښتنه وشي دا معنا نه لري. د فراه ولایت د پرچمان ولسوالۍ یو لرې پرته سیمه ده چې کابو 280 کیلومتره د فراه د مرکز څخه واټن لري. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم امنیت سم دی، خو اوسېدونکي د ولسوال د ظلم څخه سر ټکوي او وایي چې هلته اوس هم ملک الطوایفي حکومت حاکم دی.
په پکتیا کې لسانسه کدرونه وایي چې د دندو په لټه کې دي خو وظیفې نه ورته پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې ځینې مسؤول چارواکي وایي چې 30% بستونه خالی پاتې دي. ستونزه په څه کې ده؟ اداري فساد که امنیت مشکل جوړ کړی؟ له ګردېځه یې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په تفصیلي راپور کې اورو.
د پکتیا ډېر اوسېدونکي چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وایي دوی ته په ملکي اداره کې وظایف نه پیدا کیږي، خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څومروالي پوښتنې ته ورشي حتمن به یې ډېر بستونه خالي پاتې وي. د ادارو مسؤل چارواکي د شته خالي بستونو لپاره قناعت بخش ځواب نه لري. یوازې د ولسمشر وروستی فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منونکي دي وړاندې کوي او وایي چې دا بستونه به ډېر ژر اعلان ته سپاري، خو دا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. د پکتیا ولایت اداري چارو سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون 40 ملکي ادارې فعالیت لري چې په ډېرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالولی خان دولت زی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولت زوی د سیمې اوسېدونکی یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت له لارې مې د خپل کلي د لیسې امریت ته امتحان ورکړو. په امتشاټ لیست هم سوم او په امتحان کې مې 30 نمرې وویوړلې، کامیاب سوم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات ادارې نه په یو طریقه باندې راوباسل چې زه خپله باندې کامیاب یم، کامیاب ناکام کړم. کله چې اصلاحات ادارې رئیس ته ورغلم هغه راته وویل چې دا کار ما کړی دی. زه کشار طرف ته لاس کوي واځي ډول ماته ویلې دي اسناس تر سره چا ته ورنم ولایت مې وړو منت ملي ته مې وړلو مارزه مې وکړ اصلاحات ادارې ته هیڅوک مې غم نه خوري.
اوس په یو پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یو کې دي خپل نفر ده.
یعنی دی خپل نه
پوه خپل نه پر ورته ماری پکړای دا کامیاب مې اسناد هر شسته ټول امزاګانې کړې چې زه کامیاب یم په دا اسناد کې، خو بیا هم زه ناکام کړم.
دینه یواز د کار نه مندلو کیسه کوي. دام سرګندوی چې په ادارو کې سلیکوي برخوردونه د وړتیا مخه ډب کړي او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د امغه زورور کار ته لومړی توپ ورکړي. په پکتیا کې یواز د یو تن نه دی چې په ادارو کې لدې ډول چلندونو څخه په عذاب دی. ورته نور ډیر کسان هم شته چې لدې ډول ستونزو سر ټکوي. انجینر شکر الله افغان هم ورته نظر لري.
مختلف ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه. چون دلته بعضی سلیکوي برخوردونه کېږي، د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغه منطقې خلک دلته راولي. سره دی چې پکتیا کې موږ ډېر کاري قدرونه لرو خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسؤول وي. او همدا ډول په اکثر دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بستونه خالي پاتې شوي دي، خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم کادرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره، هغوی د دوی زمینه نه مساعدوي یا وخت او وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري کادرونو د نه مقرري خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې ولایت په 40 ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز او ولسوالیو په ګډون شپک درستنه کمبوت لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد یې تقریبا 15 او شپک درسته رسیږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګڼه فرمان و چې بسونه خالي پاتې شوي دي. او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل، هلته ځنه خلک نه پیدا کېږي، نه حاضرېږي نانو له امله چې هلته مراجعه وکیا استخدام شي.
دا نوموړي په خبره چې ډیر ژر به دا بستونه اعلان او کاري کادرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي، خو ځینې هغه کسان چې له ډیر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډېرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري کدرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح مخته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله. وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسي مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي، مقرره قطعا دغه سلسله یې نه ختمیږي د سلیقوي مقررو. موږ داسې ادارات هم لرو، مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه مداخلې او لاسوهنې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي، چې په خبره ادارې ته یې د ناهمغږۍ مرض پیدا کړی دی او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نه شي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی هغه دې دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلي وي دغه سبب د دې ګرځېدلې دي چې د حکومت په جوړښت کې که هغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی، سبب د دې شي چې دا خلک ډېر سره همغږې نه وي، ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولی سید پرسونل کموالی تر دې حده منی وایي چې په خپله اداره او دفتر کې باید دوه سیکرتران ولري، خو لا هم د دفتر لپاره سیکرتران نه دي ګمارل شوي او ښایي د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ، ځکه وي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي، وایي چې د پرسونل کموالی ادارې فلج کړي دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ دغه نظارت چې په ادارات کې کړی ده بیا ولسوالیو ته لاړي، زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کې تقریبا دېرش فیصده مامورین اوس هم کم دي، په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثره ولسوالیو کې هغه مهم ارګانې چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالیو کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي، په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت ترمنځ یې واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي او په خبره یې که دا کار ونه شي ورځ تر بلې به د ولس او حکومت ترمنځ واټن پسې زیاتېږي. ډېر مدني فعالان هم د پرسونل کموالی په ادارو کې د ډلو او ډلبازیو له امله ګڼي، وایي چې د یو شمېر وکیلانو او بانفوزه خلکو د زور ازمایي په وجه په ادارو کې بستونه خالی پاتې شوي دي. خپلواک خبریال او مدني فعال سمیع الله پیوند وویل
اکثره مشکلات د ځینې سلیقوي چلندونو له وجې دغه ځینې پوستونه پاتې شوي اوس یې نه ورکړل شوي دولتلبي ته. دا سلیقوي چلندونه ممکن د وکیلانو د رئیسانو ترمنځ د ولایت د ادارې د نور خلکو ترمنځ دغسې مشکلات و په اداره کې ډېر ملکي پوستونه د اداراتو هغه پاتې وو او ادارې خالي وې یا د بستونه خالي وو.
نوموړي زیاته کړه که په پکتیا کې دې ستونزه د جدي ونه کتل شي ښایي ډېرې نورې ستونزې ترې پیدا شي. په خبره همدا اوس په ټولو ولسوالیو کې عدلیه او قضایي ارګانونه غیر فعال دي. ډېرې نورې ملکي ادارې هم شته چې خپلې ادارې له هغه لومړي سره ښې نه دي فعالې کړې. د چارو کارپان وایي چې که چېرته یوازې په ولایت مقام کې شپږ دېرش بسته خالي وي ښایي په نورو ادارو کې تر دې زیات خالي بستونه پیدا شي او د مرکزي حکومت څخه تمه هم دا ده چې په ولایتونو کې د ادارې بشپړولو ته لومړیتوب ورکړي او دا کار یې په خپله د امنیت په ښه والي کې رغنده رول لوبوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پکتیا ولایت د لسو مهمو سکتوري ریاستونو معارف، زراعت، روغتیا، څارنوالۍ، محاکم او یو شمېر نورو د ولسوالیو د پرسونل د څومروالي او ادارو په اړه د مشرانو نظر واخلي، خو په تېره اونۍ کې د ځینو رئیسانو د غیر حاضرۍ او د ځینو د نه ځواب ورکولو په اساس بریالي نه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
آصف له کونړ لیکي د محصلینو په وظیفو نه ګمارل یوازې مشکل د پیسو نشتون دی. پیسو نشتون دی، د مالدار لپاره هر څه شته. بصیر هلمن له کابل لیکي له طالبان او افغان دولت په زیات احترام هیله کوم چې د روسیې د میاشتې په احترام اور بند وکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي د طالبانو مشان دی په ناروی کې نر په ناروی کې مزی کوي په خوار ملت چې ستیری شي هغه تیری شي. حکمل کندهار لیکي له دوشنبه رئیس د کندهار شار برښنا نه لري د اوبو برښنا وزارت څخه مهله ده چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. او عبدالناصر خپلواک لیکي هر افغان باید د خپل هیواد ساتنه وکړي څو د سیمې د هیوادو سیال شي. لسنیمه بجې شوې لړ خبرونه له صفی الله ستانګزي څخه اور اساجی رادیو په منځني صفات ول شپښنی په ټوله افغانستان کې اوري تخنیکی سنزلرو ټاکله ل کابل سره تخنیکی سنزلرو څو لند خبرونه صفی الله سنګزی تاسو ته وړاندې کړي. خو د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو په او همدارس د نړیوال جام لوب په اړه تاسو سره معلومات شریکو. خو سپراشو کونړ ته د کونړ پولیسوالیو او مرکز کې په سلګونو کوچنی ماشومان په شاخه کارونو بوختي. دغه ماشومان دي چې د چاپ لرونه په جنگونو کې وشل شوی یا ټپین شوی او اوس معلول دي او یا هم د کورنۍ مشان د نورو ستونزو له عمله کار نشي کولای او د کور سرپرستی وړو ماشومانو ته ورلغړی شوی ده. په دې اړه نور تفصیل لرو له انوري څخاور.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوختي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري خو مجبوریتونو او بیوسۍ اړکړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دو ماشومان چې په تنکۍ وملاګانو یو درې پوریز مارکیټ ته لشګو ډکې بوجې پورته کوي وای کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک درملو او نور اړتیاو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی دي چې په کوچنیتوب کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
پلان مولی خان نوی کلی اندر سیر و سیدون گیم شتا خو بیخی با بیروزگار پلان می چم ناتر و سنک
مریض دی؟
او
نمی حضرت بلال دی دا شگه دا پاس آقا دریم چه دخی جو
دا پا بوجه سو روپی در که پا پیره با
دا پیره پلس روپی
او تقریبا چوم رو وزن بلری
یو دو دلی وزن بلری
دا خی جولش پاس
او ناکام باسه کونو
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیره مینه لري. کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او ښوونځي ته ځي نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وای چې کاش مشران د کاروبار کولو وای نو اوس په دوی هم د نورو په څیر ښوونځي ته تللی.
مکتب را نه پاتې دی او دا سخت کار کوم نشم کولای چې مکتب
مکتب را نه پاتې دی دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینی هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د سخلو لپاره وبوړي ځنې خپل کورونو ته او ځنوي خوشپګ او ل شپګو زیات کلورونه په لاسګاډو کې چولی وی ل سهارا تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې وبرسوي. له هغه ورسته خونځي ته زی او په دې هله دي چې یو ورځ به ل مزدوري او سختو کارونو خلاصيږي او روخانه ژوند بلري.
زمانو مبکر دي دا بچی دی را منګه دغه ما یو کورانه مشکل له او په پیسو باندې یو ما سویم نه بعد مکتب ته نه هم سینب کیم اوس کورانه مشکل له فلار مریض دی اوس هم مزدوری کوم.
بل څوک نشته مشر
نه مشرانو نه منشه
د ورځې به 100 روپۍ تقریبا ګټي
یو 200 روپۍ ګټو
تیره په څوډ یو کولر روبو
یو کولر په شله ولس یوډم بس دا هله لارم چې دی مزدوری نه خلاص ما مکتب ختم کوم یو کار را ته ملاوش.
دا اسدآباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سهاق وای کوم ماشومان چې په شاخه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي د هغوی ستغې سپورې د دوی په بدني او ذهني ودې بد اغیزه کوي.
هغه ماشومان چې شاخه کارونه کوي په جسمي لحاظ باندې دغه کارونه د دوی په نشونما باندې د دوی په دماغي او فکری وده باندې او همدارنګه د دوی په روان باندې ډېر تاثیرات لري. هغه امید د چې دوی د راتلونکي لپاره لري هغه هم دوی سره یو نامعلوم لوري ته دوی آینده ورته ډېره خیره ښکاري. د نورو ماشومانو غوندې چې هغوی چې زه به تعلیم وکړم درس به ووایم آینده کې به دغه شما دغسې امیدونه د هغوی سره ناهیلي وي او دغه ناهیلي بیا د دوی په رواني او فزیکي د ټولو مسایلو باندې ډېر تاثیرات لري.
هغه وایي لومړی خو د ماشومانو کورنیو ته په کار دي چې خپل بچي د شاخه کارونو کولو ته اړ نه کړي او که څوک مجبور وي نو باید چې مالداره کسان د ماشومانو له مجبوریت غلطه ګټه پورته نه کړي او ښه سلوک دي ورسره ترسره کړي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل ډېری ماشومان چې شاخه کارونه کوي اقتصادي ستونزې لري او یا هم خپل مشران له لاسه ورکړي دي. هغه وایي په 1392 لمریز کال کې یوازې په مرکز اسدآباد کې له 400 زیات ماشومان په شاخه کارونو بوخت وو.
په 1392 کال کې منګا یو سروې وکړله بیر خصوص د اسدآباد په ښار کې چې 400 ماشومان په شاخه کارونو باندې مصروف وو هغې شاخه کارونه کول. په 1393 کال کې د یونیسف په همکارۍ باندې منګ تقریبا 100 عامه پوهاوي پروګرامونه په کار واچول چې دغه عامه پوهاوي پروګرامونو ډېره فایده موږ ته راکړله. په 1393 کال آخر کې موږ سروې وکړله دغه شمېره 280 ته راکته شوې وه البته د اسدآباد په ښار کې.
نوري وایي د یتیمو او بے سرپرست ماشومانو د پاره درې روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې زر ماشومان په زده کړو بوخت دي.
زر ماشومان مونږه په درې روزنتونونو کې جذب کړي دي چې 400 یتیمان د نارنګ په ولسوالۍ کې 350 نفر ماشومان د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې روزل کیږي چې دا البته د مختلفو ولسوالیو نه دا ماشومان دلته راځي. په دې کې مونږه 18 ماشومان لیدې کړي دي چې په دې کې د نورستان ولایت ماشومان هم سره چې تعداد 40 تر رسیدګي شامل دي. بل روزنتون مونږه په ننګلان کې لرو چې پاغه کې 250 نفر ماشومان دي چې پاغه کې د چپی درې ولسوالۍ ماشومان هم شامل دي هغه کې 100 ماشومان لیدې دي.
هغه له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولونو وغوښتل چې باید دوی سره همکاري وکړي څو د بې سرپرست ماشومانو کورنۍ سره کومک وشي او هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شام تر پورې بیا ساجی رډو پمنځنۍ سپدول شپژنوي پټول افغانستان کې اوري. د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وډان دي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام درو خو اوس په فوتبال ته مخه کړو. د جرمني په مرکز برلین کې نن د اروپا د فوتبال تر ټولو هیجاني لوبه په پام کې ده. د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د اتلولۍ لیگ د لومړي مقام د ګټلو په مقصد سیالي کوي. تمه ده چې سباندې 10,000 کسان د دې لوبې د کتلو لپاره د برلین ښار په اولمپیک سټیډیوم کې راغونډ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اروپا د اتلولۍ د لیگ د دوو مدعي ټیمونو بارسلونا او یوونتوس پلویان له لوبغاړو مخکې د جرمني پلازمینې برلین ته رسیدلی دي. دوی د دې اروپایي سیالانو ترمنځ د یوې هیجاني لوبې لیدو ته تللي. بارسلونا او یوونتوس دواړه له خورا زیاتو زحمتونو وروسته دې پړاو ته رسیدلي. دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه سر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د لیدو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولیږي خو تمه ده چې د ټلویزیونونو له لارې به یې سلګونه میلیونه کسان وګوري. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونشن له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لاره پرانیسته. که څه هم د ایټالیا یوونتوس ټیم ته باید په کمه سترګونه کتل شي خو اټکل کیږي چې د دې هیجاني لوبې ګټونکی ټیم به بارسلونا وي. د یوونتوس نامی ګول کیپر جان لویجی بوفون چې په 2008 کال کې په نړیوال جام کې د ایتالیا د قهرمانۍ د ګټلو په لوبه کې حاضر وو دا ځل د بارسلونا د برید له خطرناک مثلث سره مخامخ دی. بوفون خبریالانو ته وویل بارسلونا خطرناک دی خو یوونتوس د بریا چانس لري.
e penso che realmente obiettivamente
فکر کوم رښتیا خبره ده چې هغه ټیم چې د میسی، سوارز، نیمار او انیستا په څیر لوبغاړي لري تابند بریا اټکلې کیږي، خو یوونتوس هم تیویز، پوګبار، بنوچی او نور لوبغاړي لري. فکر کوم موږ به خامخا کمزوري نه یو، بلکې چانس لرو. بوفون خایي د یوونتوس په ټیم کې تر ټولو با تجربه لوبغاړی وي او پر ځان خورا زیات ډاډ هم لري. خو بیا هم د لیونل میسی ستاینه وکړه او ویې ویل میسی له کوم بلې سیارې راغلی او له موږ انسانانو سره فوټبال کوي. بوفون وویل دی هیله من دی چې په نننۍ لوبه کې به میسی هم انسان شي.
په راپور کې مو د یوونتوس د ګولکیپر بوفان په څرګندونو کې واورېدل چې بارسلونا ښه ټیم دی، خو یوونتوس هم د ګټلو چانس لري. بوفان یو وخت په یوې مرکې کې ویلي وو چې تر هرې لوبې مخکې د شپې په مخه له خپلو ډسکشنو سره ویدي شي، له هغوی سره خبرې کوي او په دې ډول ځان ته ډاډ ورکوي څو په سبانۍ لوبه کې ښه ولچلی شي. خو دا ځل معلومه نه ده چې بوفان به بیا هم ډسکشنونه له ځان سره ویده کړي وي او که نه. اوس به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین. در این برنامه من فرشتان دا میزبان شما هستم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ، مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنن. دکتر صاحب راسخ به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از اینکه وقت مساعد کردن که وزارت صحت عامه و بلخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، هشیش، مجموعه اینمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی امی موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگومیر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تاثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگ مرگومیر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود. از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها همیتور نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سیگارت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخص تر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تاثیرات منفی عمدتاً شش ها را اگر ما در اینجا مهراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تاثیر منفی از یا عوارض جانبی
تنباکو است. زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی بی کمال نو کنم در من دنته طرف مرکزی میره دو خانه رو نو زی وقت دیر خلاصی اگه تیسلا بانجی کاری اکودیشن دنیا خطایی نو بیادی واری که داغه
پیسې باندې پیږي نه دغه وخت کې راځي مخکې نه کوي ما سوال دې دا خبره ده چې معنا سي مرکزونه دی یا دغه یا دې وایي ته ورته دي پر مرکز کومه کوي چې کومې چې دې روايي څنګه تا وانه لري نور کول کې درای شي او دا چې ځاو دې خورګي شان دې شان ستا دا څه دې وخت پای دغه استعمال کی او هغه د بیس نشته دې د مسوار نشته دې دغه څه دې خلاص
زنده باشین برادر. از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوالشون سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان هست، سوالشان همی بود که از کجا و چه کمکایی را گرفته میتونن، اگر من اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر، شما یادواری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از ای احراز کرده و امی قسم، چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتمیره، چون هر دوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80 فیصد شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی میکردن، در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما میتونین با مراجعه به از طریق کارکنهای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنهای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام های اساسی صحی در مورد ازرار، در مورد چگونگی کمک به متادین بر شما کمک خواهد کرد.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کاپیسا روی خط هستن. سلام علیکم.
ما دکتر صاحب پرسان داره که این مردم که این دخانه کشتای خاشخاش بگوین یا تاریخ بگوین یک نش میزنه، چه اثرات یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه، اثرات داره یا نداره، یا اینکه یک مزمه در خانه میکشه مثلا این سیگرت تاشیر دیگران که چه رقمی هست مثلا یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگه افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متأکدا که گفته میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن، اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شوند. یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستند و خود ازی باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا به مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شوند. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمع‌آوری تریاک مصروف هستند، اینا در آینده ها آیسته آیسته به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تبدیل شدن.
بخش دومش
که سیگرت، دقیقا خود سیگرت یکی از خرابترین تاثیرات از بالای اطرافیای کسایی هستند که سیگارت استفاده میکنن. دود سیگارت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سیگارت استفاده میکنن اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پسیو سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستن. اونا دقیقاً تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده حتی میگن ضرر استفاده کننده هایی که در اطراف کسایی که سیگارت دود میکنن وجود دارن اونا بیشتر صدمه یا آسیبی را میبینن نظر به کسایی که مستقیما سیگارت
استفاده. زنده باشین دکتر سبراسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خیلی
خیر. تشکر. سلامت باشین. صدای رادیو تان کم کنین، بعد از سوالتان مطرح کنین. بفرمایید.
من دکتر دا طارق خاص کوکنار بنیام دغه پاسی لیدی دا امریکایانو دا وای پاسی لیدی وسه ګرد شنیانو لویان ګرد اخی سی مریضات کړي دي هله دچ دا ډاکټر صاحب واچ دا کوم دوا وته شو ده.
دقیقاً آخرین سروی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد تقریباً در حدود یک ماه قبل، این سروی از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان میده که دقیقاً نظر به سالهای قبل ما ارقام استفاده کننده مواد مخدر در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان همین بود که امریکایی‌ها که دوا پاش دادن روی دودکش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظر تا نگذید؟
تشکر. انشالله در سر از او هم بحث خود کردم. ارقام بلندی را نشان دادن. خب میایم سر بخش دیگه سوال شما که دواپاشی. طبعا دواپاشی خودش خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی وجود می، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه مهمیست، ما در این مورد وزارت صحت عامه دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا این که از راه رزی جلوگیری صورت بگیره.
دکتر صاحب پیشتر شنونده ما سوال کردن در مورد از اینکه کسایی که مثلا کشت تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به احتیاط روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید از این کار میکنن، آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از اینکه به سوال من پاسخ بدین، برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان. سلام به شما و یعنی دیگه نسل که واسر کرد من و سلام به دکتر.
سلامت باشین. بفرمایید
دکتر صاحب. زمین مواد مخدر رو چرت دیگه این سر این اعصاب انسان تاثیر بسیار زمین ایست که سر اعصاب و مغز انسان خدا رو تاثیر بد ندارن. این را یک سوال کنم.
سوال شانه گرفتیم؟
بله من سوال دوست عزیز ما رو گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنه. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما باگه بگوییم اده اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت های نرمال بدن که اعصاب کنترل کنده تمام بدن است، از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در قسمت هایی که یادآوری کردم تأثیر میکنه و باعث میشه که دمو جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و به مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل میسازه. از این خاطر عمده ترین تاثیراتش بدترین تاثیراتش بالای اعصاب مرکز.
بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان. بفرمایید.
وعلیکم السلام. ما سوال مخکی کد سوکس و نوردی
سوال دا و ما ویل چې ډاکټر صاحب پښتو دې کنه چې ما سوال د څه کووري چې دې خلک وایي چې دا شي جاو دي څه جاو دي نه دا یو چې وایغه د خلک چې سګریټ وختای کثیر دا وځي چې دې پاکي دا خبره استاده کنه
د جواب سوالی برادر ما بگویم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختند به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتا به خاطر ترک سگرت از استفاده میشه. در لیترچر های طبی در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پرابلم های بیشتر بدون شک یکی از پرابلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف نهاد های مختلف کوشش میکنن که
اثر میباشه.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسانایی که معتاد شده به سیگارت که عمدتا اون نیکوتین هست در ترکیب می ساجقای را گت میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگارت بره.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ که دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیک سلام خورجانی جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتانه بگوین.
تشکر مننه. در نشه تو کوپ در قدم موضوع ده؟
بله بله، در رابطه به مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. در نشه تو که اول که در دکتر سامشت پجار معلومات را که چی سر کم یو انسان که ولی سی چی د نشهی توکو څخه ځان وساتي، لوی لامل یې هغه کوم دی چې د نشهی توکو باندې یو انسان اخته کیږي او په آینده کې وروره د دغه نشهی توکو څخه و انسان ته ضرر رسیږي او لوی ضرر یې کوم دی چې وروره هغه په آینده کې وروره د انسان جن متاثره کیږي. د دغه دوه سوالونه جواب غواړم.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارند. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم، عمدتا در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به یافتن. یکی تقلید از دیگرا و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروع ازی به جوانی می باشه به شکلی که ایره به یک نوع افتخار و به یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. امی قسم اطرافی ها و دوستا در این نقش داشتن، مثلا در یک فامیل کلان و فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگارت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتا میتونه میره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا هم محصولات خود به فروش برسونن و این یک نحو تشویق برای جوان ها است. همین 4 دلیل عمده را
بله.
گرفتن.
یک جز سوال شما ما قبل از یک برادر ما روی خط هستن، مشنه مینا چی گفتنی دارن؟ باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگن. جنید از ولایت لوگر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که امی مواد مخدر مثلا سیگارت، چرت، نسوار برای جلد انسان تاثیر داره؟
آها تشکر برادر.
تشکر برادر محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقا مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتاب ها گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در این مورد هم نظرتان بگید.
خب ما در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میره ما گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته باشه،
تصمیم قاطع داشته باشه. کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن برای تشویق ازی که او شخص بتونه اعتیاد ترک بکنه.